مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د مازیګر څلور بجې سویزه بوریوال کاکړم سلامونه میومنه په دې خبرونه کې د ننګرهار په سرحدي ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د نښتو د پاکستان په لاهور کې د مرسوي هندي وګړي او د ډاکټر شکیل افریدي د مقدمې د اوریدنې په اړه رپورټونه او د باجوړي جنسي په اړه د مشال ریډیو ځانګړی بحث لرو خو لومړی به خبرونه واورو چې زموږ همکار منور شاه وړاندې کوي
اول د خبرونو سرټ کې افغان چارواکي وايي بیګا د شپې د افغانستان د ننګرهار ولایت په ګوشتې ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتو کې مجوب لا وخته هلته د افغانستان په لوګر ولایت کې د مایند چاودنې له امله اته سیمه ییز پولیس والا وجل شوې دي او د امریکا صدر د ګوانتانامو جیل د تړلو لپاره په یو اعلی سفارتي استازي ټاکلو باندې غور کوي او اوس د خبرونو تفصیل افغان چارواکي وايي تیر شپه د ننګرهار په ګوشتې ولسوالۍ کې د افغان سرحدي ځواکونو او پاکستانی ملیشې ترمنځ سخته نښته شوې چې تر نا وخته پورې جاری و د افغانستان په ختیځ کې د سرحدي پولیسو ویان ادریس مومن نن مشال ریډیو ته ویل په دغه نښته کې د سرحدي پولیسو یو تن وجل شوې ده خو په سیمه کې افغان سرحدي پولیسو د پاکستان لاړه جوړه شوې دروازه او د تاسیساتو ځنې برخې نړولې دي نو موړې زیاتوي پاکستانی ملیشا اوس بیرته هماغې نقطې ته راغلې ده چې دروازه او تاسیسات یې پکې جوړ کړي وو بلخوا د پاکستان د فرنټیر کور ویان میجر فضل په وینا بیګا د شپې نا وخته د افغانستان لاړه په مومندو کې د ګورسل په پوځي چیک پوسټ بریټ شوې وو چې پکې دوه پاکستانی پوځیان جوبل شوې دي د هند وزیر اعظم منموهن سنگ د پاکستان نه د انصاف غوښتنه کړې ده پاکستان کې یو هندي وګړی د جاسوسۍ په تور جیل کې د قیدیانو د وهلو له وجې مړ شوی دی سربجیت سنگ چې 14 کاله یې پاکستانی جیل کې تیر کړی وو د رپورټونو تر مخه پرې د تیر جمعې په ورځ په لاهور کې د زندان دننه نورو قیدیانو حمله کړې وه چې بیګانه وخت یې په هسپتال کې ساه ورکړه رپورټونه وایي نوموړی په سر د خښتې د ګزار له وجې سخت ټپي شوی وو سنگ ته په 1990 کال کې په لاهور کې په بمی چاودنو کې لاس لرلو په تور د مرګ سزا ورول شوې و بلخوانند پاکستان د بهرنیو چارو د دفتر لخوا د جاری شوې خبر پاڼې تر مخه سربجیت سنگ ته د خ طبي سہولیاتو ورکولو باوجود سهار وختي هغه د لاهور په جنا هسپتال کې د زړه د دورې لوجې مړ شوې ده په خیبر پختونخوا کې به د راتلونکو عام انتخاباتو لپاره تر 100,000 نه زیاته انتخاباتي عمله ځای پر ځای کیږي د صوبایي الیکشن کمیشن د دفتر د شمیرو تر مخه به په قبایلی سیمو کې 2,000 انتخاباتي عمله مقرره کیږي بلخوا د قبایلی سیمو د تعلیم د سانګې ډایریکټر هاشم خان پرون مشال ریډیو ته ویلي په دغو سیمو کې استادان ډیوټي ورکولو ته تیار دي او په دې لړ کې دوی ته تربیت ورکړل شوې ده نو موږ زیاته کړه
مختلف جسو مختلف صورتحال دے کر لگاؤ زمین خیبر دے باڑا دا نہ باڑا ہو بالکل تقریباً بند نہ ہو کہ برا ہو سال تک کم مزر دے کہ پرجنسی کے جنہ نہ ہو کہ دے نہیں سنو کہ خبر کے مختلف وزیروں کے دے بار پولیس سٹیشن میں جو سی نہ تاکہ وہ جس مسئلہ تھا نا لاشان دے کہ پنور جنسو کے کم وزیروں کی امنیت نہیں تھا نہ علا کو کہ نہ دائی پولیس سٹیشن نہ پاو زیروں کے جو سی جس کا امنیت تھا نہ زمین کو سزا نہیں سن لے پر تیار جو کئی بڑی
بلخوا د شمالي وزیرستان د امیر علي ازایی اوسیدونکو پرون مشال ریډیو ته ویلي د غلطه بیګامه خام نامعلومه وسلوالو د قومي وطن پارټي یو امیدوار ملک اکبر خان اغوا کړو که څه هم د نوموړي د خلاصېدلو په اړه ریپورتونه ورکړل شوي خو لا هم هغه خپل کورنۍ ته نه دی سپارل شوی نن په اف سی آر ټریبیونل پیښور کې د کمشنر پیښور صاحبزاده انیس په عدالت کې د ډاکټر شکیل افریدي د درشتو درې دیرشو کلونو د بند سزا خلاف د هغه لخوا داخل کړل شوی اپیل فیصله کیدونکې وه خو د انتخاباتو د مصروفیاتو له وجې د راتلونکې میاشتې تر 14 نیټې پورې وځنډول شوه د یادونه وړ ده چې دوه کاله وړاندې یعنی د کال 2011 په 2 مې په ایبټ آباد کې د پوځي چاونې سره نږدې بلال ټاون کې د امریکا خصوصي ځواکونو اسامه بن لادن وجلې وو د دې نصور د پاس ډاکټر شکیل افریدي سی آی ای لپاره د جاسوسۍ په تور ونیول شو خو د لړکې ورته د ثبوتونو د نشټوالي له وجې سزا ورنکړه شوا چې د امنیتي ادارو لاندې د یو کال بند نه پس ورته د خیبر ایجنسی د اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ عدالت د لشکری اسلام وسلواله ډلې سره د تړاو مرستو په تور کې د 30 کلونو د قید سزا اورولې و چې هغه په ضد د ډاکټر شکیل اپیل شوی وو تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ د افغانستان په لوګر ولایت کې امنیتي مسولان وایي چې د ماین په چاودنه کې نن 8 تنه سیمایز پولیس وژل شوې دي. د لوګر د امنیتي قومندانې مرستيال رئیس خان صادق عبدالرحیم زئی مشال ریډیو ته ویل چې د سیمایز پولیس د دې ولایت مرکز پولی عالم پورې اړوند سیمه بابوس کلی کې وژل شوې دي. د ویل چې سیمایز پولیس نن له غرمې مخکې بابوس سیمې ته په گشت روان وو چې رینجر ډوله موټر یې د سړک غاړې په ماین والوت او اته تنه پولیس پکې ووژل شو. بابوس د لوګر د ناامنو سیمو څخه دی چې وسلوال مخالفان پکې ډیر فعالیت لري. افغان ولسمشر حامد کرزی نن په کوپنهاګن کې د ډنمارک د چارواکو سره د اوګد مهاله همکاریو سند لاسلیک کوي. د ولسمشر کرزی د ویان ایمل فیزی په وینا دا سند به د افغانستان او ډنمارک ترمنځ له 2014 کال وروسته د اړیکو نوعیت وټاکي. پرون ایمل فیزی مشال ریډیو ته په دې حق لویلی وو. دی وایي ولسمشر حامد کرزی به د ډنمارک د شاهي هیواد له وزیر اعظم سره ګوري او د همدې لیدنې په پای کې به د افغانستان او ډنمارک ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو دا سند لاسلیک شي. د ښاغلي فیزی په وینا تیر شپه ولسمشر کرزی په کوپنهاګن کې له هغو افغانانو سره وکتل چې په ډنمارک کې ژوند کوي. او بل خبر دا چې وایټ هاوس وایي صدر باراک اوباما د ګوانتانامو د زندان د تړلو په برخه کې د خپل ژمنې د عملي کېدو لپاره په دې غور کوي چې د دې کار لپاره یو لا سفارتکار ونوموي. د امریکا په ګوانتانامو پوځي اډه کې مشکوک بهرني ترهګر ساتل کیږي. د وایټ هاوس ویان جه کار نه پرون ویل دغه خزینه یا نارینه استازي چې وټاکل شي نو هغه به په دې کار او فیصله کوي چې د ګوانتانامو کوم قیدی خپل او یا کوم دریم هواته واستول شي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدو چې منور شاه وړاندې کول. د ننګرهار په سر د ولسوالۍ ګوشته کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ په نښته کې دواړو غاړو ته مرګ ژوبله وشته ده.
نښته پیل شوه تر درې بجو د شپې دوام وکړ. لومړني معلومات چې موږ ته رسېدلي دي په دغه نښته کې د افغان امنیتي ځواکونو پرمختګ کړی او په ځینې انکشافات یې د پاکستاني ملیشو له منځه وړي دي.
په پاکستان کې له تیرو شپاړس کلونو راهیسې بندي د هندي وګړي سربجیت سنگ تیر شپه د لاهور په یو روغتون کې ژوند له لاسه ورکړی. د ډاکټر شکیل افریدی د درې دیرش کلن بند پر ضد د مقدمي اورېدنه د راتلونکې میاشتې تر 14 نیټې ځنډول شوې ده. د هغه ورور وایي او په باجوړ ایجنسی کې به د انتخاباتو په اړه د مشال ریډیو په اونیز ځانګړي باس کې واوري.
په قبایلو کې جامع اصلاحات ضرورت دي. الته نه عین شته نه قانون شته. افسیار خو قانون نه وي.
د دې هر څورې دوه تل مشال ریډیو سره اوسئ. رزو د خبرونې لومړی موضوع ته. تیر شپه د افغانستان د ننګرهار په ګوشته ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته شوې ده چې په پایله کې دواړو غاړو ته مرګ ژوبله وشته ده. افغان امنیتي ځواکونو په ګوشته ولسوالۍ کې د پاکستان لخوا جوړ شوي تاسیسات او دروازه ورانه کړې ده. په دې اړه لسمی د مشال ریډیو همکار شاه محمود شنواری رپورټ لري.
د ننګرهار د ولایت وین احمد زی عبدالزی وایي چې تیر ماښام ناوخته پاکستاني ځواکونو پر ګوشته ولسوالۍ اندښتونه پیل کړل چې وروسته افغان امنیتي ځواکونو ځوابیه ډزې وکړې. د عبدالزی په خبره دغې نښتې د شپې تر دریو بجو پورې دوام وکړ خو نوموړی وایي چې د مرګ ژوبلې په اړه کره معلومات نه لري. ولې د نښتې په پیل کې افغان ځواکونو پرمختګ کړی و او جوړ شوي تاسیسات او دروازې ړنګې کړې دي؟
بیا افغان امنیتی ځواکونو او سرحدي ځواکونو دوی په وړاندې یو ځوابي عمل پیل کړ. نښته پیل شوه تر درې بجو د شپې دوام وکړ. لومړني معلومات چې موږ ته رسېدلي دي په دغه نښته کې د افغان امنیتي ځواکونو پرمختګ کړی او په مخته ورغلي وو.
بلخوا په ختیځ کې د سرحدي پولیسو د مطبوعاتي دفتر یو مسؤل ادریس مومن ازادي راډیو ته وویل چې افغان سرحدي پولیسو وکولای شول په سیمه کې نوي جوړ شوي تاسیسات 15 نتی پوست او دروازه په خپل ولکه کې راولي او ړنګي کړي. خو نوموړی وایي چې اوس د دوی ځواکونه خپلو سنگرونو ته رسانه شوي او وضعیت آرامه دی. د مومن په خبره په دې نښته کې د افغان سرحدي ځواکونو یو سرتیری هم وژل شوی او درې تنه نور ټپیان دي او دارنګه مقابل لوري ته هم درنه مرګ ژوبله اوښتې ده.
په نتیجه کې یو سرحدي پولیس په شهادت رسېدلی، درې ټپیان دي، ولې پاکستاني تاسیسات هم تر ډېره بریده ویجاړ شوي دي. سیمه د سرحدي پولیسو د بشپړ کنټرول لاندې ده. د جګړې په نتیجه کې چون د دواړو لورو لخوانه د درنو وسلو مرمۍ سره تبادله کېږي، د پاکستان پنځه سفري پوسټ دا هم سرحدي پولیسو ته پاتې شوي وي. ولې سرحدي پولیسو بېرته په خپلو سنګرونو کې دي او خپلو سنګرونو ته مراجعه کړې ده. په سیمه کې د سرحدي پولیسو بشپړ کنټرول دی او بېګانۍ جګړه چې شوې ده هم سرحدي پولیسو په خودکفا ډول کړې ده، چې هلته د څلورم کنډک اتلو سرتېرو د چټک غبرګون کنډک او ثقیله ټولي فعاله ونډه اخیستې ده. مقابل لوري ته تلفات اوښتي، هغه راپورونه چې د پاکستان رسنیو او بعضې په سیمه کې د کشفي همکارانو لوري ته ترلاسه شوي دي. مقابل لوري هم تلفات لري چې تلفات زموږ زیات دي او ډېر زیات وایي، دقیق نه شو ویلی چې لسپورې
د تیرې شپې په نښته کې وژل شوی سرتېری د ننګرهار مرکزی روغتون ته راوړل شوی او له سهار راهیسې په سلګونو خلک وروان دي.
تاسو مشال ریډیو ری په پاکستان کې د بمی چاودنو او جاسوسي په تور نیول شوی او د مرګ سزا په انتظار هندوستاني بندي سربجیت سنگ نن سهار مړ شوی دی. نوموړی د لاهور په کوټلکپت جیل کې د دوو قیدیانو له لاسه د تشدد ښکار شوی وو. رابی اکرم خان په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان د خارجه چارو دفتر لخوا جاری شوی خبر پانی تر مخه چې د لاهور په جناح هسپتال کې د هند کېدی سربجیت سنگ نن سهار وختي د زړه دورې له وجې مړ شوی دی. خبر پانی کې ویل شوی دی چې د افسوسناکې پیښې وروسته څنګه د سربجیت کورنۍ او د هند چارواکو سره د پاکستان حکومت لخوا مرسته شوې وه، نو پاکستان به خپله دغه مرسته جاري ساتي او ابتدایي کاروایی پوره کېدو وروسته به د سربجیت مړې د هند های کمیشن ته حواله کړی شي. په سربجیت سنگ تیره جمعه په کوټلکپت جیل کې قیدیانو اړخه حمله شوی وه چې په نتیجه کې سر، جبړې، د بدن په نور حصو زخمونه راغلي وو. د لاهور جناح هسپتال مشر اجاز مشال ریډیو ته وویل چې د سربجیت سنگ پوسټ مارټم روان دی. د قانوني چارو کارپو بیرسټر باچا وایي چې بعضو کسانو قانون خپل لاس کې واخیستو او قانون یې پرې نه ښودو چې خپل کار یې ترسره کړی وي.
دا یو قتل دی، بالکل په قانون کې د دې لپاره دا چې څنګه یو قاتل سزا یې دغه تنانو ښکاره باندې هغوی منلی دا چې مونږ دا سړی وژلی دی بلاس جواز نه، بغیر څه د وجې نه. نو زما خپل خیال دا دی چې قانوني تقاضي په خپل صحیح لاره باندې اچلېږي او قانون چې کوم طریقه د هغه اختیار شي، نو زما خیال دې خلکو ته مغه سزا پکار ده چې کوم د قانون کې دا قاتل لپاره سزا ده.
بلخوا د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک وایي
د دې پیښې په نتیجه کې دوه درې خبرې چې دی نو هغه مخې ته رالی. یو خو دا رالی چې د پاکستان چې کوم جیلونه دي هغه څومره غیر محفوظ دي. خبره دا ده چې دې نه دا هم پته لګي چې په دې زمونږ په جیلونو کې یا عموما او په ټول ملک کې خصوصا دا ښکاري چې تنګ نظره خیالات چې دی نو یا دا عدم برداشت رویی چې هغه ذاتی شوی دی. ضروری خبره ده چې دنیا کې خو د عمل ته په نظر نشي کتل کې ولې دا زمونږ ګوانډي ملک هندستان سره به هم د دې کیسه واقعات او په نتیجه کې چې نو حالات خرابي کې ځکه چلته کې میډیا هم ډېر په صورت سره او ډېر جدت سره دا مسله روچ تکړی ده.
د ذکر وړ ده چې سربجیت سنگ تفتیش دوران د بمی چاودنو کولو اعتراف کړی وو. په کم کې چې ورته د ترهګرۍ د مخنیوي عدالت 1990 کې د مرګ سزا اورولې وه.
رابی اکرم خان وا اوسم د شکیل افریدی پاړه ریپورت د ډاکټر شکیل افریدی د دیر دیش کرن بند پر ضد د مکتمی اوریدنه د راتلونکو میاشتې تر 13 نیټې پورې ځنډول شوې ده. له پېښور د مشال ریډیو خبريال شبیر احمد جان په دې اړه نور حال راکوي.
د ډاکټر شکیل افریدی یو وکیل اډوکیټ قمر الدین مشال لیډو ته وویل چې نن د کمشنر په عدالت کې د شکیل افریدی د مقدمې د اوریدنې فیصله کیدونکې وه، خو ولې د انتخاباتو د مصروفیت له وجې کمشنر اف سی آر چې د پیښور کمشنر هم دی د دغه مقدمې اوریدنه د راتلونکې میاشتې
بالکل دا
ډاکټر شکیل افریدی یو بل وکیل سمیع الله افریدی وینا وه چې شکیل افریدی د تیرو سو روزو راسې په دویم ځل بوک هړتال هم کړی دی او هغه ناروغه هم دی او بلخوا د جیل انتظامیه دوی او د هغوی خاندان ډاکټر شکیل افریدی سره میلاوېدو ته هم نه پرېږدي. په دغې حق لباندې د ډاکټر شکیل افریدی ورور جمیل افریدی مشال لیډو ته وویل چې د دوی ورور ناروغه هم دی او هغوی سره د دوی د خاندان یا د وکیل ملاویدل یو قانوني او اخلاقی حق هم دی، نو باید دوی د هغوی سره ملاویدو ته پرېږدي. جمیل افریدی وویل چې دوی ډېر د لر زیا څخه هغوی سره ملاویدو لراځي او بلخوا د دوی ژوند ته هم خطر وي.
های کورٹ کې پټیشن دایر کړی دی، والټ پټیشن زموږه آلته بس یو وخت واچي چې بیمار دی او بوکر تر خو خود کړی چې زه اوس دوی ما خو هوم ډیپارټمنټ نه اپلیکیشن ورکړی او جیل او کام ته مې ورکړی خو خو په یوه باندې هیڅ پیشرفت نه کیږي. هغه سزا شوې ده، هغه ټیک ده، غلطه ده، هغه یو بیل پروسس دی خو په جیل کې دی، نو هغه خو زموږ په 15 ورځو کې یو ملاقات پکار دی، ظلم روان دی. په دې ملک خو انصاف شته، ډېر لر نه راځي. خو پنجاب کې اوسېږم، پنجاب نه راشم دوره په تکلیف باندې مالم خطره یې مالا هم سزا کې غنشته کنه تحفظ ورنشته.
یادونه ول ده چې د کال 2011 د مئی په دمه نیټه هم په نننۍ ورځ د پاکستان په پټاباد ښار کې د پاکستان پوز د چونې سره نږدې بلاتون کې امریکایي سرتیرو د یو اپریشن د لارې اسامه بن لادن وجلو چې دا غي ورستو د پاکستان امنیتی سرتیرو هم په 23 مئی 2011 د اسامه بن لادن په معلومولو کې د امریکایي استخباراتي ادارې CIA سره په مرسته باندې شکیل افریدی نیولې وو.
مشال ریډیو اوري اوس مم پام د باجوړ کې د انتخاباتو په اړه د مشال ریډیو ځنګړي باس راړم. د دې باس کوربا زموږ همکار داوود خټک دی.
د فاټه د انتخاباتي امیدوارانو سره خبرې اترې. مشال ریډیو د فاټه د انتخاباتي حلقو د امیدوارانو سره مخامخ خبرې کوي. د هر حلقې د امیدوارانو نظریات او ترجیحات د امیدوارانو ترمنځ په مناظره کې. هر ورځ د سلورو 15 بجو په منځ کې ل مشال ریډیو نه.
بسم الله الرحمن الرحیم. ستړي مشه د مئی 2013 د انتخاباتو په سلسله کې د فاټا د انتخاباتي امیدوارانو سره د مشال ریډیو د خبرو اترو په نننی پروګرام کې مونږ سره د باجوړ ایجنسی د کامی اسمبلی درې سلويختمې حلقې امیدواران ملمانه دي. په دې کې صاحبزاده هارون رشید صاحب د ټوله فاټا د جماعت اسلامي مشر او د ان درې سلويختمې حلقې امیدوار دي. دغه سیمه مونږ سره ګلزفر صاحب د دې د پاکستان تحریک انصاف امیدوار دي او سید الرحمن صاحب د دې د پاکستان پیپلز پارٹی امیدوار دی. تاسو ټول ملمنو ته د مشال ریډیو په دې خبرې اترې پروگرام کې ستړي مشي وایم.
شکریہ.
اوریدونکو یو خبر باید دلته د خبرو شروع کول نه مخکې زه واضح حکم چې مشال ریډیو د ټوله فاټا د هرې حلقې چې څومره امیدواران دي ټولو ته په دې پروګرام کې د راغښتنو بلنه ورکړې و. خو سو امیدوارانو چې د الیکشن ورځ را نږدې دي نو سو امیدوارانو و نه کړې شول چې غیرا شي او په دې پروګرام کې برخه والی. اکثره په ټویټر او فیسبوک باندې داسې پیغامونه راځي چې ولې دې سړی ته بلنه نه ورکړې شوې یا ولې دا امیدوار نه راغوښتې شوې. نو باید چې دا زه تاسو ته واضح کړم، په تیرو پروګرامونو کې مونږ د فاټا د بیلابیلو حلقو د امیدوارانو سره ستاسو په ستونزو او غوښتنو خبرې کړې او نن هم مونږ دا لړې باجوړ ته غزو. که څه هم د ټولې قبایلي سیمې غټې مسلې مشترکې دي، خو بیا هم بیلابیلې حلقې او سیمې یو شمېر داسې ستونزې او مسلې هم لري چې هغه له نورو یو جدا حیثیت لري. نو په دې پروګرام کې به مونږ د باجوړ د حلقه درې سلويختمې د امیدوارانو سره د دې د خپلې حلقې د باجوړ او د ټولې فاټا د مسلو په حق لباندې خبرې اترې کوو. صاحبزاده صاحب، اول زه تاسو ته راځم، دا الیکشن د پاکستان په تاریخ کې د فاټا لپاره تاریخي الیکشن په دا خبره هم ګڼل شي چې په لومړي ځل باندې سیاسي ګوندونو ته په فاټا کې په انتخاباتو کې په باقاعده توګه د برخه اخستو اجازه ورکړل شوې دي. اوس ستاسو ګوند هم دی، د ظفر ګوند هم دی او دغه سید سید رحمان صاحب ګوند هم دی. ستاسو سداسي ستونزې ویني چې خپل کمپین چلولو کې تاسو ستونزې دي، کاغه د یو ډلې د طرفه دي، کاغه د حکومت د طرفه دي، کاغه د پولیټیکلې د طرفه دي.
شکریا. په دې وخت کې څنګه چې تاسو خبر وکړه، فاټا کې په اول ځل باندې پولیټیکل پارټي آرډر ایکسټینشن شوی دی او په سیاسي بنیادونو باندې او جماعتي بنیادونو باندې وا انتخابات کیږي او کینډیډیټس د پارټي سیمبلز او نشانات هغه الټ شوی دي. مشکلات خو د فاټا ډېر زیات دي او بې انتها دي، ځکه په دې وخت کې فاټا سیمه د ټولي دنیا د توجه مرکز دی او د ټولي دنیا د جنگ او د سازشونو هم مرکز دی. د کم په نتیجه کې چې د فاټا عوامو ته په تیرو سلور پنځه شپږو کالو کې په لویه پیمانه باندې نقصانات او زیان او تاوان رسېدلی دی. څلوېښت زره خلک قتل شوي دي، څلوېښت پنځوس زره زخمیان شوي دي، پنځوس لکه بې کوره شوي دي، کلي وران شوي دي. په دې حواله باندې سیکیورټي مسایل هم شته دی. د کم په نتیجه کې چې تاسو د مشکلاتو خبره وکړله، چیک پوسټونه دي، او ظاهره خبره چې هغه یو داسې نه و چې ګنې د انتخاباتو په حوالہ یو مشکل را جوړ شو. دا مشکل د مخکې نه موجود او ګراوند ریئلیټي د چل تک لکه دغه شته سکیورټي مسائل دي. یو چیک پوسټ چې ته دا غې نه اوړې نو کم اس کم ګنټه په هغه چیک پوسټ لګیږي. د هر سړي
تاسو چې خپل جلسه جلوس کوي نو هغه څنګه یې هغه
هغه کوم ډیر زیات تل تک
اجازه نامه
تاسو ته بالکل ال تک چې کم اوسه پورې لکه زمونږ دغه نه غدار چې من کم علاقو کې پروګرامات کو نو باقاعده پولیټیکل اډمنستریشن ته انتظامی ته مونږ دغه مخکنه اطلاع کو هغه مونږ ته دغه یو شیډول ای پی ای دغه کوي هغه هغه متعلقه
دا سکیورټي له عمله کنه دا سی دا د اف سی ار د لاندې دا ضروری
دا اوس اف سی ار د لاندې نه دا دا چې کوم اوس نوې صورتحال ده او امن او امان مسلې دي او د سکیورټي په حواله سره اف سی ار سره د خبرو سره تعلق نشته دي.
سب زده سپدې خبره په مخ کې بیا یو پښتنه نیمه بنور هم کو خو چون کې مونږ سره ګل ظفر صاحب د پاکستان تحریک انصاف هم ناشته دي بم خبرې کوي او سید رحمان صاحب هم مونږ سره دي. نو ګل ظفر صاحب اول زتا ستر اعظم سبزاده سیب خو د سکیورټي مسله او کا داسې د چک پوسټونو خبره ده او کا چک پوسټونه هم دي. نو آیا تاسو ته د دین سره جدا مسلې دي که تاسو هم دا خبره کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مشکلات کو بحثیت مجموعی ټول قوم ته دي، صرف سیاسي کینډیډیټس ته نه دي، امیدواران ته، بلکې چکم سچویشن یا صورتحال دی هغه خو ډېر د مخ کې نه روان دی. البته مونږ ته بالکل مشکلات چکم زیات دی، غداری چکم، چونکه زمونږ په علاقه کې ډېر زیات سیکورټي چک پوینټس دي. فوګه چک پوینټس باندې چې کله زمونږ قانوني یا قافله تیریږي نو هلته انټری کول دي، اگر چې دغه ځای ضروریات دي، خو مونږ ته کم سے کم مشکلات شته دي.
تاسو څه غواړئ چې داسې وشي چې مشکلات ختم شي؟
زمونږ جی کوشش هم دا یو غواړو دا چې مونږ مل کر مونږ څوک کو مرد الزام خو نه ټیراو، خو زمونږ کوشش دا دی چې دا خلک مونږ سره کینی امنګ وبر د سلار تلاش کو چې هغه د دینه
کم خلک
آسان هي،
کم خلک
چې جی الته حالات کور کوي، کوغه ایڈمنستریټر دی، کوغه سکیورټي فورسز دی.
دا خو به تاسو دی سره کینه کنه اغي برازي تاسو سره
یی چې مونږ بالکل ورغلی او مونږ کوشش کو چې هغه مونږ په خانداز باندې والی او مونږ سره هغه هلف کوي، هغه مونږ ته کم سے کم کوشش کوي چې مونږ دی امیدواران ته پروتوکول مور کوم ته کارډم پروتوکول
کارډ سکیورټي ګارډز درکړی شوی دی.
بالکل راکړی شوی دی.
سید رحمان صاحب تاسو د دې دواړو امیدوارانو صاحبزاده صاحب او ګل ظفر صاحب خبرې واورېدي. تاسو د پیپلز ګوند امیدوار یې د باجوړ حلقہ ان درې سلويخت مینا، نو تاسو څه فکر کوئ؟ تاسو تم څه داسې مشکلات شته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه په خپل وس یو ځای ته کمپین ته روانوم او دا کمپین نه واپس زه چا واپس کړم چې هرالته سرچ اپریشن روان دی او پابندی ده تاسو نشئ تللی. نو مونږه پلاننګ کړی د ورځې نه، مونږه ځینې ټارګیټ کړی چې دې ځینې ته به ځو، بیا چې مونږه کله هلته ورسېږو نو سیکورټي فورسز ولاړي هلته. حالات دونه خراب نه دي څونه چې د دوی د وجې نه خراب شوي دي. دوی مونږ ته هیلې بانې جوړوي چې یاره په دې ځای کې دا چل دی او هغه چل دی او نن سرچ اپریشن دی او تاسو مزئ، لکه دا یوه سوچې سمجھې منصوبه ده چې د هغې د وجې نه زمونږ په کمپین کې خلل هرته او زبنگ کمپین متاثره کئی. نو مشکلات منگا تا دقا مشکلات دی که منگا ازادانه تا ور آغا کمپین دا سیکیورٹی پورسز دا مشکلات دا وجه ننشو کولی.
صحیح دا اوریدون کو باید چلتا ستاویم چه سید رحمان سیب مونگ سرا دا تلیفون پلی کده زکا چه دی اوی چه زروانی ما او یوزه که کمپین تا تلما نو تاسو بفکر کوی چه دا دل تده نو دی مونگ سرا دا تلیفون پلاین ما ندی مونگا خسته ده. هم ستاسو دا پختنه زه سبزاده سیب تا گیدم. سبزاده سیب دی وی چه هیلی او بانی را تا جوڑی. نو دا هیلی بانی آیا تاسو تم داسې څه جوړیږي او دینه بیا دا پښتنه کوو چې دا څوک تاسو ته هیلې باندې جوړی ولی تاسو داسې هغه در سره کوي؟
څنګه مخکې ما خبره کړې وه هلته یو عملی مشکل شته دی. بهرحال له دغه مشکلاتو باوجود هم زما خلې ټولو کینډیډیټس او ټولو امیدوارانو خپل انتخابي مهم په خپل انداز کې وچلاو، باوجود د دې چې خپل زه د تیرو دوو میاشتو نه په الیکشن کمپین کې مو د خپل حلقې هر کلي ته لاړم او ډېرو موقعو باندې زوم د چک پوسټونو نه لکه ما ته خبره شوې چې واپس شي، خو مونږ حوصله نه ده بیلې، مونږ بل ټرای کړی او اخر مونږ لکه خپل مقصد او غزه
رسیدلی.
نو د دې مشکل باوجود مونږ خپل کمپین ټول جاری ساتلې دی، یو عملی مشکل دی. خو بهرال مونږ
سید رحمان صاحب مشکل خوشته خو تاسو دا واضح نه کا سبزاده صاحب داسې ښکاری چې دی ته اغه مر مشکل نشته سمره چې تاسو په خپل خبرو کې وینو. ک تاسو لګ نور دا خبره واضحه کې چې تاسو د کم ځای نه دا مشکلات راځي او د دې وجوهات څه دی ولی؟
نو دا مشکل خو یو د سړي چې سکیورټي فورسز تاسو ته پته ده زه به چک پوسټونه دی دی ولاړ دی او دای چې لګ غونډه مثلا چرته پیښ شي نو بیا د سکیورټي رسک تاخستو د وجنا علاقې ته کانډیډیټس ته آزادۍ نه فریدي حالانکه زمونږ خپل علاقه ده کدی په یو طرف مونږ پرې نه دي مونږ په بل طرف هم راتاوې دی شو زمونږ خپل علاقه ده مونږ غو نه یریږو نو مونږ ته د خپل علاقې د مشکلات هم پته ده چې دونه مسالې نشته خو به هر حال داسې اډمنسټریشن د طرفه نه کېدی شي دوی ته څه انسټرکشن دسي چې یاره دا خلک تاسو په آزادۍ باندې دې علاقو ته مه پرېږدئ نو زمونږ خو خاص کر دلته ګورنر صاحب پلار زمونږ په مقابل کې ولاړ دی او هغه کانډیډیټ دی نو مونږ چې دا څونه مشکلات مونږ ته پیښېږي مونږ خو داغه د وجې نه دغه کوو چې یاره دا به داغه د وجې نه کېږي نو
ښه نو لکه تاسو الزام لګوي د گورنر صاحب په پلار حاجي بسم الله خان صاحب باندې چونکې اوریدونکو حاجي بسم الله خان صاحب زمونږ سره په دې پروګرام کې نشته مونږ ډېر کوشش وکړو چې اغي که ممکنه وي چې د ټلیفون په لاین باندې راوالو او د اغي نظر هم دلته شامل شي خو ډېر په افسوس سره وایو چې اغي سره زمونږ رابطه برابر نشوه ګلزفر صاحب دا مشکلات چې کوم په انتخاباتو کې راځي پښتنه دا ده چې آیا دا یوازې د دې چک پوسټونو په وجه دي که نه دا د اف سی آر په وجه باندې هم په دې کې څه داسې مشکلات شته یا پولیټیکل انتظامیه له طرف
یاره جی زما خو نظر دا ده چې دا د چک پوائنټ مثلا د حالاتو مسله او چک پوائنټ دغه حالاتو حصہ ده دا غوی بھرپور کوشش دے کم سے کم چوی منگ تحفظ رکھے چھ تحفظ منگ تراکی پہ ودا مسلے راضی البتہ بعض چک پوائنٹ کنچی آر پیز والا والا ڈی اگوی کی سنا سا مسلے راضی چی آگئی پہ جان گلی سے صحیح نش کے والا یہ آگئی بانے تم رسٹیک آرڈر ہی چراغی پہ جاگئی ڈر زیادہ سختی گئی البتہ کم مشکلات چی دی اگا دادی چھ وہ تحصیل نہ وگئی چار منگ کی زمنگ دفتر اور بندی گی زمنگ دفتر اور رانی گی ادا ٹوٹل چکی گی گورنر ہاؤس نے کی
تاسو خبر او کده گورنر هاوس نو داسې د پیپلز پارټی امیدوار چکم و غم د خبر او ک پدی معنی هو تاسو دومرم کولې شی چې کده سې مشکلات راځي سبزاده سیب کته صورت وای نو الیکشن کمیشن خو یو رول جوړ کړی دی یو قانون جوړ کړی دی دا غي خو یو لارښتي
څنګه چې ګلزفر صاحب او سید رحمان صاحب خبر وکړل چې پدی وخت کې زمونږ د صوبې چکم گورنر دی انجینیر شوکت الله خان صاحب هغه زمونږ د ان 43 زمونږ دی او زمونږ ملګری دی زمونږ دوست دی زمونږ کلیوال دی او زمونږ امید ہوں چی سنگ تاسو خبر اوکڑا چی اول زلف فاٹا کے پا فارٹی بیسس بانی پا سیاسی بنیادون انتخابات دی او سنگ چی پا ملکیم یو خبر او چغ لگی چی ٹول ملک دا زلا یو دسی ماحول جوڑ شی چی آزادان او منصفان او غیر جانبدارانا انتخاباتو شی نو دا با خی قوم تا با یو امید او یو اغا کم چی صحیح قیادت دے اغا با قوم ترا شی خو فاٹا کے او خصوصا پا این 43 باجوڑ کے دا با قسمتی نا اغا صورتیال ندے زمون چکم گورنر سیب جی جی زمون چکم گورنر سیب دے نو اغا خپل زان غیر جانبدار لکا اغا دا فلا د پاره باقاعده کمپین چلی گورنر ہاؤس چې د ان 43 الیکشن آفس جوړ شوی
الیکشن کمیشن یو دارشته
مونږه الیکشن کمیشن ته د ان 43 ټولو امیدوارانو لیټر لیکلې دی به ټولو امیدوارانو ته دستخطونه کړی د پخریدون جی ابراهیم سی په نوم باندې مونږ خطر لګلې دی فرونه مونږ ورغلی سیکرټری سره ملاو شو مونږ ته خپل شکایت پیش کړی دی او د قانون او د آئین په دایره کې مونږ کړی دی چې گورنر سیب الیکشن کمیشن د ذمہ داری د قانوني او آئینی چې هغه زمونږ گورنر سیب شوکت الله خان د آئین او د قانون فابند جوړ کړي ټیک د مقابله دیو کی ادا قوم خو خدا چاته ورته
تاسو سید رحمان صاحب تاسو خبر او گلزفر صاحب هم دا خبر او نو دا خدا سی خکاری جس تاسو مشترک فیصله ده کنه دا یوازی جماعت اسلامی په دې باندې اقدام کړی دی
الیکشن کمیشن تمنګ خطر سره ولې هارون صاحب زمنګ په دغه نمائندګی کوي زمنګ مشری کوي موږ د ټټول واک اختیار ور کړی دی ځکه چې زمنګ مقابله دی او دا سی چاسه ده چې هغه د گورنر سی پلان دی او دا غیر پر واقعده دلته د سی پلانینګ روان دی چې هغه ز تاسو تر باندې خبرې کوم ځکه چې دا خو خامخا خلق اوری کہ داغی باد خلق دا زان سا غستی دی دا غو پا اجرو کے باقیدہ کمپینوں نے شروع کی گی گڑان علالی گی او خلق راجی او بیا پا ڈارسنو کی گورنر ہاؤس تا لے گلے کی گی او اغولا باقیدہ روپائی ورکی نو زمان کے سنہ ہی میں آئی ابتاب خلق او اغو طول مطلب پا پیسو بانی غستی دی او باقیدہ یا دس سازش روان دے چیرا
صحیح
یوا پارٹی واضح اکثریت حاصل نکی خود داغی باوجود ہم انشاءاللہ منگ دا توقع کو چی دے با شکست کری
صحیح صحیح خبر دا سی دا چونکہ منگ کوششو کو یو واری بیا موائم چی منگ دا حاجی بسم الله خان صاحب سره رابطه وکړو او هی خام خدل تراولو خو د بدقسمتۍ نه دی موږ سره په دې پروګرام کې برخه ونه خسته اغي مصروف او موږ ته ویل شو چې دی چرته مصروف دی خو یو پښتنه بل کوم سید رحمان صاحب او پاغي به سبزاده صاحب هم خبره کوي ګلزفر هم به خبره کوي او بیا به دا غینه ورستو موږ یوې د میته زو ستاسو ګوند ته ویل کیږي چې پیپلز پارٹی ته او دغه سی عوامي نېشنل ګوند ته هم په قبایلو کې بل خصوص یعنی ستاسو دی ګوندونو ته امنیتی ستونزې زیاتې دي بلکې دی ته دمکېم ورکړې شوې دي چې تاسو به الیکشن نه لري اوسېږي نو تاسو چونکې د پیپلز پارٹی امیدوارې نو تاسو په دې حق لوانې سوئ
دا خو یو ستر حقیقت دی چې ستونزې شته دي مشکلات شته دي ترټس ملاويږي خو مونږ چې کله راوځو په الله زمونږ توکل دی چې مرګ او ژوند چې دی دا د الله سره دی او کله چې الله تعالی د چا د مرګ نیټه مقرر کړی نو هغه نه پس کېږي. نو په دغه یو امید راوځو،
یعنی تاسو خپل کمپین جاری ساتلی دی
په قضیه کې به زمونږ ساخیږي، او
یعنی تاسو خپل کمپین جاری ساتلی دی
دا زمونږ بد څوک نشي کولای، ځکه چې الله پاک په هر څه باندې قادر مطلق دی. نو په دغه یو امید راوځو چې کله مقرر راغلی او بس مرګ به په قضیه کې راغلی خو د دې قوم لپاره.
سید رحمان صاحب، آیا دغه مشکلات نورو سیاسي پارټیانو ته شته کدا یوازې ستاسو پارټي ته دی دغه دمکیانې چې کمی دي؟
یاره زه خو چې څو نه یم کاهو دا درې پارټیانې په نخښه کړي دي، یاره دا درې پارټیانو دا مونږ په ټارګټ کې دي او په دوی به مونږ حمله کوو او دا مونږ په خلارۍ باندې الیکشن ته نه پرېږدو. نو دا خبره زه لکه بی بنیاده ګڼم. دا ټولو تشته دی او دا ټول ملګري دغه کې ستاسو سره ناست دي، دیم ګوا دي، داغو خلکو مذهب دا دی، داغو خبره دا ده چې هر څوک چې دي هغه متحرک دی، هغه به مونږ دې ته نه پرېږدو. نو هغه په جماعت اسلامي هم کېدی شي، هغه په تحریک انصاف هم کېدی شي، په نورو ټولو پارټو باندې
صحیح. گلزفر صاحب، تاسو ته صدا سي مشکلات شته ځکه چې په اخبارونو کې راغلي دي چې پیپلز پارټي، عوامي نېشنل پارټي او متحده قومي مومنت دوی ته دمکیانې راغلي دي چې دوی به په انتخاباتو کې برخه نه اخلي کنه دوی به ټارګټ کیږي. تاسو ته صدا سي
بس یت قوم مجموعي د خبرې تراب کوم چې مشکل شته بذات خود ماته یا زما پارټي ته سبا ورسې د سټریټ نشته چې هغه ته یو د سټریټ زی یو د سې دمکی چې خامخا تاسو کمپین مکو یادا کارو کوي د دې شي کم سے کم اقرار نشم کولای چې موږ تاسو ته مشکلات شته.
تاسو خپل نظر ورکوي؟
عجیب ما خلک چې ملک کم صورتحال له پدې صورتحال کې هیڅ څوک محفوظ نه دي. دا خطرات او خدشات خو بهر حواله کې دي شي. تاسو ته علم دی تیر روز کې مونږه قاضي حسین احمد صاحب مرحوم سره وو، مونږ باندې باقاعده په مومندو کې لکه دسه دماکو شو چې زمونږ غاړه تبا شو، خوده مونږ بچ کړلو. نو لکه دسه نه ده چې کنه
خلک خبره کوي جماعت اسلامي او تحریک انصاف چې دي دا د دین بچ دي.
نه نه، اصل کې مسله دسه نه ده. ګوره زما مخ کې خبره زمونږ په قابلو کې د ټولي دنیا د سازشونو مرکز قبایل د سینه چې الته کې یو قوت یا یو فريق الته موجود دی. الته د ټولي دنیا سازشونه او دغه موجود دي، د ټولي دنیا ایجنسی لګیا دي کار کوي. نو الته دا فتم نه لګي. خو څنګه چې خبر وشول موږ د قوم نه جدا کړي نشو، مخپل حلقه هم دغه یې د سینه چې الته هر سړی چې وزیر خپل کور نه، نو هغه صدا خط شي چې سب کیږي سب د سینه چې مونږه الته چې هر سړی او بده ملک هم دغه صورت دی.
خبره ده نه چې یعنی د قومي وطن پارټي او د عوامي نېشنل پارټي څومره چې په اخبارونو کې مونږ ریپورت ګورو، اغي امیدواران د خپل پارټي نوم نه استعمالي او وای چې مونږ ته ډیر زیات دمکیان نیو کو ګورو، نو دي ته شویم دي. نو تاسو پټه په دې باندې سواز نه دی اوچت کړی، دا خو یو مشترکه مسله ده.
اصل کې خزنې دي سي دي چې دا خو لکه موقف دی کنه. اوس دا افریشن خلاف د اول ورځې نه چې 2002 کې افریشن شروع شو په فاټا کې یا ډرون اٹیک شروع شو، زمو یو کلیر موقف دی. مونږ د افریشن خلاف یو برفور احتجاج کړی، بلکې ماته ذاتی نقصان، ما په استعفا ورکړی دا، او بعضی خلکو د افریشن حمایت کړی دی، بلکې ډیر بی ګناه خلک په دې افریشن. نو ځینې خلک بده سي مونږ لکه ټول خلک ملګری دي، خو بعضی خود سي خلک دی چې هغه د بدقسمتۍ نه په جذباتو کې په مقدمه راتلو چې هغوی ذاتی دشمنی اغیستی دي. الحمدلله مونږ داسې څه کار نه کړی، مونږ د ټول ظلم مخالفت د اول ورځې نه کړی. خو البته تریټس او خطرات د مختلفو طرفونو نه، یعنی ما مخکې خبر وکړه چې هلته یو طرف یو سایډ یو فریق نه دی، د ټولې دنیا د سازشونو مرکز قبایل او پاکستان دی. نو تریټس خو هر چا ته ده، خطر خو هر چا ته
صحیح. ډیره مننه اوریدونکو، د پروګرام په دې اولنې برخه کې خبره وشوه سیاسي ګوندونو او د باجوړ حلقه ان درې سلوېختم امیدوارانو ته په امنیتي ستونزو باندې او دې سره تړلی د پولیټیکلې پستونزو، د چک پوسټونو پستونزو او داسې نورې خبرې. اوس یو وړه شان دمه اخلو او له دمه ورستو به بیا راځو دغلته به د اف سی آر او د فاټا لپاره د قانون سازی په خبرو باندې مونږ خبره کوو، او د پروګرام په اخیرنۍ برخه کې به بیا ځو ترقیاتي کارونو ته. نو له دمه ورستو بیا راځو، مونږ سره اوسئ.
د فاټا د انتخاباتي امیدوارانو سره خبرې اترې. مشال لیډیو د فاټا د انتخاباتي حلقو د امیدوارانو سره مخامخ خبرې کوي. د هرې حلقې د امیدوارانو نظریات او ترجیحات د امیدوارانو ترمنځ په مناظره کې. هر ورځ د سلورو 15 بجو په منځ کې له مشال ریډیو نه.
لدمی ورستو یو واری بیا خره خلاص اوریدونکو، لدمی مخکی مونږ خبره کوه په فاټا کې سیاسي ګوندونو ته د الیکشن په لړ کې په مشکلاتو باندې، او په دې برخه کې مونږ راځو. په فاټا کې اف سی آر کې ترمیم شوې دي، او دې سره په لومړي ځل باندې په فاټا کې سیاسي اصلاحات هم شوې دي. نو د ناستو ملمنو نه چې مونږ سره دلته ګلزفر صاحب دی د تحریک انصاف، صاحبزاده هارون رشید صاحب دی د جماعت اسلامي، او سید رحمان صاحب دی د پاکستان پیپلز پارټي، دې سره په دې موضوع باندې خبره کوو چې کوم اصلاحات چې شوې دي
د فاټا لپاره په آئین کې آیا هغه اصلاحات کافی دي که نورم پکار دي که نه؟ د مکمل آئین دایره چې ده دا فاټا ته غځول پکار دي. دویمه خبره بیا دغلته د اف سی آر هم راځي. په اف سی آر کې اصلاحات شوي دي خو آیا هغه اصلاحات عملي شوي هم دي او که نه دي شوي؟ او په دې برخه کې به مونږ یو وړه پوښتنه د زنانو د ووټونو په حواله هم راپورته کوو. سبزاده صاحب، د اصلاحاتو لومړنی اثر تاسو څه وینئ چې په فاټا کې شوی دی؟
دغه ټول اصلاحاتي پیکیج کې خو صرف یو دغه چې کوم چې کوم ځای سرات دی هغه د پولیټیکل پارټي آرډر ایکسټینشن وو، او د هغې په نتیجه کې پولیټیکل پارټیو لګیا دي کار کوي، هغوی ته نشانات مله شي. مخلی مونږ په خپل هغې ټول پروسس کې مونږ خپل هم شریک وو، او په هغې کې همدغه یو د کار شوی وو. هغه باقي چې دي هغه علامتي اصلاحات دي، د هغې نه څه فیلډ کې او نه څه په ګراؤنډ او نه په ځمکه باندې د هغې اثرات موجود دي. دغه یو شی چې کوم مثبت دی د سیاسي جماعتونو د ایکټ ایکسټینشن او
اصلاحاتو نه تاسو په مکمله توګه رضایه بس دا هم دومره پکار دي که نه څه نور هم؟
دا خو صرف یو قدم و. ما خبر وکړه په قبایلو کې په ډېره لویه پیمانه باندې هم جهت او هم فعلو هغه او جامع اصلاحات ضرورت دي. بلکې په قبایلو کې عملا سرزمین به آئین دي قبایل، هلته نه آئین شته نه قانون شته. اف سی آر خو قانون نه دی، هلته کې بالکل یو پورا آئینی او قانونی فکر جوړ کول پکار دي چې دا کومه قانونی خلا ده، آئینی خلا ده چې هغه فل شي. نو دا یو سټیپ صرف د پولیټیکل پارټي آرډر ایکسټینشن شوی دی، او زموږ دا یقین دی چې انشاءالله کې دی شي په دې روان الیکشن کې سیاسي نظر والا خلک پارلیمنت ته راشي، او دا زموږ امید دی چې په اول در روان حکومت په اول فرصت کې به انشاءالله دا کار کوي چې قبایلو ته به یو فورا آئینی او قانونی فکر او یو نظام ورکړي.
تاسو سره به یو پوښتنه راپورته کوو، خو ګلزفر هم انتظار کوي او سید رحمان نه اول پوښتنه کوم چې سید رحمان صاحب، ستاسو حکومت له دې وړاندې نو هغې د پیپلز پارټي حکومت هغې ولې یو قانون یا یو وړه غونې حصه په فاټا کې د هغې عملي کا په ځای د دې چې ټول آئین هغه ځای کې عملي کړي، څنګه چې دا خلک غوښتنه کوي؟
نو خبره داسې ده چې تقریبا 109 سال د دې فرنټیر کرایم ریګولیشن وشو چې زمونږ په دې فاټا باندې دا لاګو. د دې نه مخکې حکومتونه راغلي دي او سیاسي خلکو هر وخت دا چغه چوته کړې ده چې یاره مونږ به اف سی آر ختمو، صابر مونږ به پکې ترامیم کوو، خو عملي اقدام د اوسه پورې هیچ هم نه و کړی. دا واحد پیپل پارټي وه چې راولګېده او څه نه څه هغه د هغې خلکو ته وښودو، او د هغې اثرات نن دا دي چې نن په سیاسي بنیادونو باندې الیکشن لړاویږي او سیاسي خلک پکې برخه اخلي، او علاقه ټوله د سیاسي پیزانه خوشګواره ده. پارځ کې جنډی دي او پارځ کې خلک سیاسي ریالیانې روباسي. نو دا یو ښه اقدام دی انشاءالله. د پاکستان پیپل پارټۍ کلی دی، او که بیا هم پاکستان پیپل پارټي برسره اقتدار راله انشاءالله چې د ټول پاټا نه به دا کوم کاله قانون چې دی دا به مونږ ختموو او دا به لرې کوو. د دې په ځای باندې به مونږ دا بل نظام سوچ کوو چې یا خو مونږ د پاکستان شهریان یو چې دا کوم حقوق او دا کوم نظام دغه خلکو ته دی چې مونږ ته دې دغه نظام راکړي، او مونږ هم د پاکستان شهریان.
صحیح ګلزفر صاحب، دا دواړه مشران خو داسې ښکاري چې څومره اصلاحات شوي د هغې نه رضا دي او نور هم غواړي. ستاسو د ګوند څه پروګرام دی د فاټا لپاره؟
قبایل چې کوم دي زمونږ منشور حصه ده، او زمونږ منشور چې څه اصلاحات پنجاب کې غواړي، څه په سند کې غواړي، کم حق چې پنجاب ته ورکول غواړي، کم حق چې سند ته ورکول غواړي، کم چې کیفي کې ته ورکول غواړي یا بلوچستان ته ورکول غواړي، هم په دې انداز باندې هلته حق ورکول غواړي. خو بنیادي مسله چې کوم ده هغه د سیاسي ګوندونو نه ده، د قبایل د پارلیمنټیریانز ده چې هغې کینی هلته او که دوی غواړي د دې سره اتلس ورس دي. که دا اتلس ورس په صحیح لار باندې راشي او د قبایلو د مفاداتو لپاره استعمال شي، آیا ته دا سوچ نه لري دا خیال ستا نه دی چې هلته به صحیح جامع فکر راشي د اصلاحاتو، دا هغوی ته به خپل حقوق ملاو شي؟ ټوټل مسله چې کوم جوړه ده هغه مونږ ته د پارلیمنټ نه ده جوړه، مونږ ته د خپلو پارلیمنټیریان نه جوړه ده چې هغوی غواړي د دې دپاره چې هلته یو داسې غلامانه سیستم وي، هلته یو داسې چتری چې د هغوی د لاندې هغې ته اوټ ملاوېږي. لکه څنګه چې اوس ته ګورنر صاحب پلار دی، ای په ملکیزم باندې فوکس دی، ای ته بےتحاشه دولت روان دی، کل کر الیکشن کمپین کئی، او داغوی الیکشن آفیس گورنر ہاؤس دے، آگا گورنر ہاؤس دفارا ضروری دا، داغوی دا مفادات دفارا ضروری دا، دا داغوی دا مفادات دا تحفظ دا چلتا اف سی آری، چکل آلتا اف سی آری، آلتا با دا ملک سا ایکسٹرا اختیاراتو سای، من دا ملک دا اختیاراتو خلاف نیو، داغوی خپل مقام دے، خپل شملے دا، بہرحال من گوارو چلتا ہو جامعہ پیکج راشی چې پاک هر مظلوم ته خپل حق ملاوي.
یعنی پیکج کنا پورا آئین؟
یره جی پورا آئین فکار دے، خو کم سے کم ما مخ کی خبر وکړه چې یو شینه شر خوریږي، یو آرټیکل نه شر خوریږي، او څه ضروری چې موږ غدا آئین یې سره جوړ کو؟ یو د سکار دے چې غنه خیر خوریږي، التا فکار دے چې هغه لپاره نوې آرټیکل جوړ کو.
دا نه سې دي چې هغه نه شر خوریږي. دغه
زما په خیال سره چې ما مخکې خبر وکړله چې ففاټا کې یو آئینی او قانونی خلا ده. ففاټا سرزمین به آئنده په دې باندې کېناستل فکر دي چې هلته یو مکمل آئینی او قانونی د خلا فوره شي. څومره د آئین تقاضا ده، څومره د قانون تقاضا ده، هلته یو آئین عمر کول غواړي، یو قانون عمر کول غواړي. خو نه ظاهر خو آئین خو آئین خو مختصر لکه هغه اصول پیش کوي، قانون د هغې دپاره هغه پوره یو پیکیج پیش کوي. نو هلته به یو پوره قانونی شی ورکول غواړي، خو د هغې دپاره آئین کې هم ترمیم کول غواړي چې ففاټا د پارلیمنٹ در اختیار نم بهر ده، ففاټا د عدلیه در اختیار نم بهر ده. ففاټا کې صرف او صرف د انتظامی خبر ده، انتظامی پولیټیکل ایجنټ دی چې کوم د صدر نمائنده گورنر او د گورنر نمائنده پولیټیکل ایڈمنسٹریشن. نو هلته کې لکه خو اړو څه شته نه، نو دا یو سنجیده مسله ده. په دې به کېناستل غواړي، په دې به کار کول غواړي، او ففاټا ته به د ففاټا د عوامو د مرضۍ، د هغوی د مزاج، د هغوی د روایاتو مطابق یو نوی سیستم او نظام او قانون ورکول غواړي.
صحیح. خو صاحب زاده صاحب، یوه پوښتنه او ښکاري داسې چې ډېره مهمه پوښتنه هم ده، د 2002 نه تر 2003 پورې جماعت اسلامي او مولانا فضل الرحمن او نور ګوندونه په ایم ایم اے کې او په پښتونخوا کې د دې حکومت او خیبر پښتونخوا کې، دغسې په سینټ کې هم تاسو وې او تاسو په خپله د پارلیمان غړي وې، که دا وایي چې په هغه وخت کې څومره کار شوی او په اف سی آر باندې او دغسې د فاټا په اصلاحاتو باندې؟
اصل کې څنګه تاسو خبر وکړه، فاټا خو د صوبې حصه نه ده، فاټا خو د فیډریشن تحت د براه راست د وفاقي حکومت تحت ده، او د آئینی طور د فاټا د صوبې حکومت د ایم ایم اے حکومت هلته کې نهڅه کولی شو آئینی طور نه اوس کولی شي. دا د فیډریشن سره، فیډریشن کې مونږ په اپوزیشن کې لکه ګورمنټ سره نه وو. ظاهر خبره ده چې آئینی اصلاحات ورکول، قانونی اصلاحات ورکول دا د ګورمنټ کار دی، لکه ګورمنټ ورکولی شي آئینی طور. اپوزیشن تجویز پیش کوي، اپوزیشن مشوره پیش کوي، اپوزیشن بالکل ما په فلور باندې مونږ مشورې ورکړي دي. مونږ خبر ہوتا تھا چھپا ہو کہ مشرف ہو، یعنی زخ پلا
مشرف تاسو حمایت کړو،
مونږ د مشرف حمایت نه کړو. پدغه کې کله کله راضی په سیاسي ژوند کې کوچلو کوچدو کیږي، لکه هغه سي دښمنی خو نه کیږي چې زمونږ د قبایل او یو بل خلاف دزي، خو مونږ د اپوزیشن هیڅ یو. او دا به تاسو معلومه چې زه ایم ان ای وما، خو په ایم ان ای باوجود هم ما د قوم او د عوامو خبره کوله. نو پولیټیکل ایجنټ د هغه ځی چې و په هغه وخت کې فیرزاده نوم یو، هغه زما خلاف دومره انتقامی کاروایانه کړې وي، بیا د هغه خلاف چې کوم زما سره آئینی لاروا چې ما استحقاق په اسمبلی کې دغه خلاف پیش کو، او زما هغه تحریک استحقاق کمیټی ته لاړو، او په کمیټی کې به د حکومتي ارکانو اکثریت په کمیټی کې مدغوی اکثریت او غوی دا بحث شروع شو چې د فاټا د ممبر یا د پارلیمنٹیرین استحقاق جوړیږي او کنه جوړیږي، ځکه فاټا خود آئینی طور د پارلیمنٹ حصہ نه
بهر ده. تاسو ته ډیر حق ملاو شو، گورنر درته ملاو دي، نور څه وړي؟
بالکل نه، خود الله دیو کې چې
سید رحمان صاحب سبزاده صاحب وایي چې دی په اپوزیشن کې، او دغه سي د پیپلز ګوند سوی چې دی دومره اصلاحات کړی، خو بیا ګلزفر صاحب د پارلیمنٹیرین یعنی کم خلق چې پارلیمان ته ځي په قومي اسمبلی کې او په سینټ کې، دا غی په حواله سره یو پښتون راوچته کنو، چون کې دا حکومت خو ستاسو او لدی وړاندې هم زمو په پروګرامونو کې خلق د اغه خلکو چې کم پارلیمان ته ځي د اغي د فاټا په حواله سره د کار نه ډیر زیات خوشاله ندي.
زبا دا وامه چې د فاټا نه واحد یو سید خونزاده چټانو چې اغه په سیاسي بنیاد باندې تله او اغه چې د فاټا د پاره د اسمبلی په فلور باندې څویلې دي، د قریبونه موجود دی، هغه ارث موجود دی، او دا غین علاوه خو هغه پیغام رسولی دی، او دا کم اصلاحات چنن شوی دی، او دا د سید اخونزاده چټان دا هغه کوششونو نتیجه وا چنن په پاټا کې سیاسي ازادي ملا شولا، او په اف سی آر کې اصلاحات هم شلو. نو د پاټا د پاره زوامه چې خلک منګلی ګو منتخب کوي، نو زما د قوم نه او د خلکو نه دا درخواست چې سیاسي خلک دی ولېږي، چې هغه سیاسي خلک د دې خپل علاقې د دې خلکو د تقدیر بدلولې شي، او کوچې چرته دی بیا دغه شي خلک ولېږي چې هغه په پیسو باندې د خلکو نه وټخلی، نو بیا خو زمونږ د
خلکو
توقع نشته.
سید رحمان صاحب اوس هم کو ګورونو صدر سره د آرټیکل 200 وختم تر لاندې دا اختیار دی چې هغه به هر څه کوي په فاټا کې. نو کله چې دا قانون سازی کې دا 13 ترمیم راتلو، په دغه وخت کې د فاټا لپاره دغه ټولو پارلیمنٹیرین یعنی د قومي اسمبلی ممبران او دغه د سینټ دا ټول چې راوځي کینو شل جوړیږي، په دا وخت کې خدا نو له سوزه کده وزیرستان نه یو کس نو، نو اغي ولی یو غو اوچت نکو؟
خو سم دا بخنه غواړم، د اواز هم سم نه اورم، پوره په خبره نه پوهیږم، خو به هر حال دلته چې څو ممبرانو ما سیوا د سید اخونزاده چیټان غټولم دغه سي خلک تلو چې غیر سیاسي خلک او غي نه غواړي چې په پاټا کې اصلاحات وشي، او دلته یو سیاسي عمل شروع شي، او دا خلک آزاد شي، او د خپل مرضي ژوند تیري. نو دغه څونه ممبران چې تللی دي دغه د سید اخونزاده چیټان نه علاوه دا ټول سیاسي خلک او هغه د دې په لار کې د ټولو نه غټ رکاوټ او غټ خنډ
دی، چونکې اخونزاده چیټان به مونږ سره په راتلونکي پروګرام کې راځي چې هغه به د دې لړۍ اخیرنی پروګرام وي د ان سلور سلويختم په پروګرام کې. نو هغه سره به هم دا پښتني بیا راوچته، او اوریدونکو دلته یو وړه شاندمه اخلو، او د پروګرام په اخیرنۍ برخه کې به بیا تاسو ته د فاټا د ترقی په حواله سره مونږ خبرې کوو چې د فاټا بجټ چرته ناراضي بجټ څنګه جوړیږي او د فاټا لپاره یا د باجوړ ایجنسی لپاره د ناس ملمنه به خبرې راوچتي چې د هغې لپاره تر اوسه پورې څه شوي او څه کېدل پکار دي. تر هغه وخت پورې مونږ سره اوسېږي.
د فاټا د انتخاباتي امیدوارانو سره خبرې اترې. مشال ریډیو د فاټا د انتخاباتي حلقو د امیدوارانو سره مخامخ خبرې کوي. د هرې حلقې د امیدوارانو نظریات او ترجیحات د امیدوارانو ترمنځ په مناظره کې. هر ورځ د سلورو پنځو بجو په منځ کې ل مشال ریډیو نه
اوریدونکو یو واری بیا اخر اغلاست د فاټا د بجوړ ایجنسی د هلکا اینې درې سلويختم د امیدوارانو سره زمون خبرې روانې دي. زمون سره په دې محفل کې صاحبزاده هارون رشید صاحب د جماعت اسلامی امیدوار دي او د فاټا د جماعت اسلامی امیر دي. ګلزفر صاحب د پاکستان تحریک انصاف امیدوار دي او سید رحمان صاحب د پاکستان پیپلز پارټي امیدوار دي. دیم سره دلته موجود دي. په دې برخه کې مونږ خبره کوو د فاټا د ترکه په حواله سره. یو خبره به مونږ کوو د زنانو د ووټ د حق په حواله سره به هم کوو. اغه ته به لږ وخت ورکو که څه هم وخت کم دی. نو چونکه د فاټا د قانون سازی په حواله خبر وشوه که د اف سی آر خبرم راځي خو دغه د فاټا او باجوړ او دغه ټولې قبایلی سیمې ګړل کیږي چې دا د پاکستان د نورو سیمو نه د ترقی په لحاظ سره ورستو پاتې سیمې دي. نو دلته ضروری ګڼو چونکه د الیکشن وخت دی نو د فاټا د ترقی په حواله سره به هم خبر وکړو. صاحبزاده صاحب زه به خپل پوښتنه هم تاسو نه وکم چې خبره د فاټا د پاره د پلانینګ راځي او د فاټا د پاره د پړنونو راځي. ویل کیږي چې په دې کې د فاټا تاسو د پارلیمان هم پاتې شوی چې د فاټا چې کم د پارلیمان غړي وي کم چې منتخب نمائندگان وي یا په سینټ کې څوک ناس وي اغي ډیر کم اختیار لري او سم چې راځي اغه د فاټا سیکریټریټ ناراضي.
بالکل دا ټیک دی. دلته د فاټا په حواله ټول اختیار صدر مملکت سره یې بیا سفران سره مالی اختیاراتي بیا گورنر سره او بیا د گورنر ماتحت چې کوم پولیټیکل اډمنستریشن او عمله ده هم اغه سره یې. مطلب دا چې په دې کې د پارلیمنټریزم خپل پاتې شوی هیڅ رول هیڅ کردار بلکې الته کې بلدیاتي ادارې هم نه کم چې بلدیاتی نظام دے سسٹم دے یعنی التکی د عوامو چکم شرکت دے اغا بالکل د زیرو برابر دے. التکی پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن آل ان آل دے سچ کئی اوینا ہس تپوس آئین قانون دغی احتساب دغی خلاف خبر کول پدی بنیاد دا کرپشن خود ټول پاکستان مسئلہ دا. خو پاٹا کی زما خیال لے پتیر پینزش پہ تکالو کی چ سرا غلی ہم دی اربونا کربونا پیسے نو پزما کوانی دا غیس
خوزب بیا وے
اثر وجود پر نظر نرازی
خپل پارلیمان کی پاتی وینو دی مانی تاسو سن دی
ما چ سکڑی نو اغا ټول قوم ته پته ده ما مخکې خبره وکړله چې څنګه خو ما د دغه ظلم او یاره دغه کرپشن حصہ نه جوړېدم. ما خپل فلاټ او فرمټ او کمیشن او رشوت حصہ نه جوړېدم. نو ما باقاعده دغه خپل آئینی اختیار نه زیاتم لکه په دې باندې خپګانونه په هغه وخت کې کړی دي. او ما چې څنګه خبره وکړه دغه وخت پولیټیکل ایڈمنسٹریشن زما خلاف دومره انتقامی کاروایانه کړې چې دغه خلاف زلاړم. او ما تحریک استحقاق او د بدقسمتۍ نه په هغه تحریک استحقاق باندې تر اوسه پورې فیصله نه ده شوې.
صحیح. ګلزفر صاحب ته موکو ورکو. ګلزفر صاحب څنګه فاټا د کمی اسمبلی او د سینیټ چې کم غړی دي اغي ولی د خپل فاټا د پردا اواز نو چته یا پتیرو وختو کې هیڅ هم اوچت نه کو چې دا اصل فندونه دي تراشي او دا د غزي کې اولګي او د دې اثرات سره راځي. تاسو خپل د باجوړ ایجنسی اوسیدونکو
یاره چې داود خاطر صاحب زغزان لا ول اسکول نه تحریک سیما حزما نشي خیال چې په کوم انداز باندې موږ فند غوړو خپل په کوم انداز باندې موږ مطالبه کوو په دې باندې موږ ته ملاوي شي. زمون سروان دي ظلم زمون سروان دي امتیازي سلوک. مثلا ټول پاکستان کې کوپ بم دماکه کې مرشي 5 لاکھ او 20 لاکھ تک فشودا پی کچور کول شي. ٹھیک شو. بلوچستان کې دماکه وشوا هغه ته نه صرف شودا پی کچور کله شي بلکې دا غوي د فرق گورنر راج لګول شي ولې چې احتجاج کو. اندرشان په خیبر کې زما شودا او گورنر هاوس مخې له مراوړو دی په دوه بوس پرې شروع کو. تا امتیازي سلوک دی د دنیا پر رول ریګولیشن کې نشته کوم امتیاز سلوک چې زما
ګوره. ګل سفر سے بیا هم هغه یو پښتنه ده کنه جستا سو نمائندگان خو په قومي اسمبلی کې ناستي په سینټ کې ناستي اته غړی فاټا په سینټ کې لري. دولس نمائندگان فاټا په قومي اسمبلی کې لري. نو دا خو دا غی کار نه دی چې دی کړي وي تر اوسه پورې.
ایز زما په نظر کې اوسه پورې پاغي باندې چا تول نه نه پورا کله شمیر په پورا کوي چې د شپړس دی ان شاء الله. دا بتای 11 مې نه ان شاء الله مستو دا وګوري چې پارلیمنتریان څه ته وای او حقوق خپل څنګه خلق څنګه علي په فلور باندې خبره خلق څنګه کوي. لکه زما دا ویم کو هارون سره خفکیږي نه کنه. نو زه دا لازمي شمولې کړي په اپوزیشن کې. اپوزیشن د ګورنمنت حصہ ده. یو مضبوطه اپوزیشن
نیم گورنمنٹ ہے تی پا کم فلور بانی دا مطالبہ کری وایا تحریک مواخذے پا اٹھ کے دے اسا سمرا وقو سمرا مقاوہ دیسا دی گختلی ویر فاٹا دا قبائل دا فارا چلتا چکاول دی سکے گی یا کلا مشرف راتا پسو خبرو کے دی مجبورہ کلے دے
صحیح حارون سیب چونکہ مخا مخا سے دی بستاسو خبری تا پا خپل جواب وی خو سید رحمان سیب تا ورزو دی دا سو وقت نا انتظار کئی سید رحمان سیب دا دا فاٹا خلق چے کلا کامی اسمبلی تا زی او بیا پا سینیٹ کے دی غڑی رازی نو دا دی اصل ذمہ وار سوک دی زگا چ دی خو ووٹ اخلی کنا او ووٹ دے فاٹا دے خلکو نہ اخلی نو بیا ولی داسی غڑی رسی چاغا د فاٹا د خلکو د پارا د اغی د مسلو د حل کول په لړ کې आवाज نو چتئی
نو اصل خبره دادا چې زمون په فاٹا کې ایجوکیشن کم دے او د ایجوکیشن د نشوالی د وجه نه دا خلک بے تحاشا پیسې ولګی سرمایہ دار طبقه دا خانان او جاگیردار خلک او په پیسو باندې د خلکو نه ووټونه واخلی او کله چې په پیسو باندې ووټونه واخلی او سمدی تلاشی یا سینټ تلاشی په سینټ کې تاسو ته پته کې فاٹا کروڑ بانی سینٹ خرچ ہوئے رہے پاٹا لیکن سڑے پاٹا اس کروڑ بانی سینٹ واخ لی اگر خاوری بیا قوم لا ڈیولپمنٹ ہو کی اگر چ سروڑی پانڈونا ہم خپل جت کی
یعنی تا سو ہے چ کلا چ دا کمی اسمبلی ممبران نو دی خپل وٹو نہ خرچ کڑی سینٹ لپارا
بالکل ہی خرچ ہے
دا پاٹا چ کم تا سو خوم امیدواران یا دی وخت نہ پ سیاست کی بیا عام خلق د دی بارے کی صفی کر گئی اگی تا سو د دی بارے کی پوی کڑی نیمری پوی کڑی
نو عام خلق چ کلا د دی کرتوت نہ خبر شی او غو تہ پتہ ولگی چر منگ جدا کم نمائندگان لی گلی او دی خو منگ اوت پ سینٹ کم خرچ د وزیر اعظم په دغه کې موټ خرڅي او د یوې پارٹی نه بلی لږي او د بلی نه بلی لږي چې د چا حکومت راځي دا غوسه سوداګانې کوي نو دا غونه بیا ډیر زیات خپي او پر روان ځل کې هغه ارتون هم سرمایه‌دار یا غلبی مخنور کوي ان شاء الله هغه د مینځ نه ځي
صحیح ګل ظفر سی به خبره کول وړي ستاسو بلی خبره
ولی دا تبدیلی راولي او هغه زاله ګوراګان چې ان شاء الله هغه به دا زله د مینځ نه ځي
صحیح ګل ظفر سی
د سیمه مسله چې د صدرمن سره خبرو سوزې اتفاق کوم یو خبرم هغه د سیو کړ چې ځون کارکونه نه غیلی د قلم کې کې دین شي ها البته دا وی کوشش شروع دے یو سیلا حاصل دے خود دویم خبردار چې زمانہ مینده تھلے نه دے شوکت اللہ خان ناغل پارلیمنٹ تا کم چی د یو تحصیل آگا پولنگ سیشنو پابانی بم دھماکہ شوا آل تا ٹرن آؤٹ 7% نو د دھماکے دے وجہ خلق لاڑ کوڑتا فبل امیدوار پسی ووٹ پول نہ شو کم چی د پولنگ سیشنو پابانی ووٹ پول شو
دا خوسم کی دیش آگا ہوا دا خوراتلون کی انتخابات کم کی دیش
لکھتا کی دیش خود زغم د پاکستانی سیم د پاکستان د زما قربانیاں نی دی پاکستان پو کیا میں پاکستان کی تحریک آزادی کی ما ډیر قربانی ول زما سکی گی دسی آیا ادا اوشی د الیکشن کمیشن رول ریگولیشن صرف د دیر فار دے چې سر سرکاری املاک باندې وته اگر نه لګی دا پوسټر نه لګی یا د دیر پرم دے چې یو مقتدر قوت دے یو طاقتور سړی دے هغه یو پولنګ سټیشن باندې دا کارو کی الیکشن کمیشن ته ناشته ادي وګوري کنه ادي ورشي ودی ګوري شد څه وجه وشو آیا د اتفاقی مسله وا یا دا چا وکلا اگر کو د اتفاقی مسله دې دیم دوباره ته په هغه وکي ادي په
بوښه پاره باندې سبزاد صاحب لدی وړاندې خبرو او کدي شکایتونه درج کړي خو سبزاد صاحب ترکه کارونه ته بیا راځو چې څومره ضرورت په فاټا کې خو یو پښتنه دا کوم چې ولی د خلک د ووټ خرڅولو الزامات زمونږ په دې خبرو اترو کې ډیر مخې ته راغونو تاسو چون کې د پارلیمان غړي پاتې د تاسو په دور کې هم داسي شوي دي او که شوي دي نو ولی د خلک داسي کوي
اصل کې خو چې څنګه مخکې خبر او شوله فاټا یو سرزمینی به آینده په تیر 15 کال کې د فاټا نه د جماعت اسلامي په تاریخ کې یو کس لکه صرف په تیر 15 کال کې سیاسي یو کس نیمبل راغلی دی شل ممبران دي هغه شل ممبران هم دغه د یوې طبقې خلق راضی کم چه د اسټابلیشمنت خلقی او یو کس نیم پښلو کې چې یو راشي نو هغه
به اسټابلیشمنت سوق
ارس کوم جی د خلکو ته اسټابلیشمنت خو جو ښکارا خلق دی ملټری اسټابلیشمنت دی او پولیټیکل سیول اسټابلیشمنت دی هغه خلق را او هغه بنیادی وجه دا و چې الته کې سیاست قانونن اعلان نه و په سیاسي سیمبل باندې الیکشن کول یا سیاسي سړی اوپن په سیاست په بنیاد باندې ووټ غختل دا جرم وو دا اول ځل دی چې الته کې پولیټیکل 40 آرډر ایکستند شوی دی دا اول ځل دی چې په سیاسي نشانات او سیمبل باندې سیاسي پارٹی دی الیکشن کی تلی دی او ان شاء اللہ دا امید دے پورا امید دے چې په دې الیکشن کې واچ په 11 مئی کیږي د فاٹا نه په لوی تعداد کې دا نور بیا هم امکان دی چې خلک راشي خو زمونږ دا امید دی او د فاٹا د عوامو نه زمونږ دا افیلم دی چې سیاسي خلک
یعنی تاسو مطلب دا
چې سیاسي خلک کم سیاسي خلک راغې نو دا زمونږ امید دی چې په دې روان ګورنمنت کې بعد دغه سیاسي خلک د فاٹا عوامو ته یو عیني او قانوني ریلیف ورکړي او دا خلا و فرکړي
یعنی تاسو مطلب دا چې کم چې آزاد خلک تللی دا مسلې د اغه سره تړلې وي
بالکل آزاد خلک وو جی څنګه جب تاریخ دې چې غبا خرڅېدل چې لاړ بل نو دا غوي بولیانو به ولګېدل او دا هر ګورنمنت سره ملګری یعنی د فاټا په تاریخ کې دا اول ځل دی زه په بګېد هوې ما چې زه په اپوزیشن بنچ باندې ناشته ما ما سلور کال په اسمبلی کې تیر کړی خو زه په فاټا په تاریخ کې زما خلک بل څه څوک نشته اخونزاده چټان زمونږه سیاسي وو خدای خوش قسمتي در چې دا غد د پارټي حکومت نو غم د پارټي بنچز باندې ناشته زه چې دا پارټي نه راغلی یعنی زه یو واحد داسې کس په تیر 65 سال وخت کې چې زه په اپوزیشن ناشم باقي د پارټا
علاقه چې څومره خلک راځي اب د چا چې ګورمنټ هم د هغې سره به ناست دي او د هغوی په موضوع باندې به روان
یو. اوریدونکو دلته یو وړه شاندمه اخلو، تر هغه وخته پورې موږ سره اوسېږي.
د فاټا د انتخاباتي امیدوارانو سره خبرې اترې. مشال ریډیو د فاټا د انتخاباتي حلقو د امیدوارانو سره مخامخ خبرې کوي. د هرې حلقې د امیدوارانو نظریات او ترجیحات د امیدوارانو ترمنځ په مناظره کې. هر ورځ د سلورو پنځو بجو په منځ کې له مشال ریډیو نه.
اوریدونکو یو واری بیا خر اغلاست د فاټا د بجوړ ایجنسی د هلکا ان درې سلوېختم د امیدوارانو سره زمون خبرې روانې دي. زمون سره په دې محفل کې صاحبزاده هارون رشید صاحب د جماعت اسلامي امیدوار دي او د فاټا د جماعت اسلامي امیر دي. ګلزفر صاحب د پاکستان تحریک انصاف امیدوار دي او سید رحمان صاحب د پاکستان پیپلز پارټي امیدوار دي. موږ سره دلته موجود دي. ګلزفر، خبره وشوه د ترقیاتي کارونو او بیا د فاټا سیکریټ، چونکی وخت کم دي، داغي د کردار په اړه ولا باندې هارون صاحب خبره وکړه. خو فاټا کې یا ستا په هلکا کې کمو کمو کارونو ته داسې ضرورت دی چې هغه نه دي شوي خو هغه کېدل په کارو؟
یاره چېلته داسې کار شته نه چې هغې ته ضرورت نه. یو داسې سکول درې نیم لکه آبادي د فارا میډل چې هغې نه وټاپران وتل، شاګو سکول، ملنګي سکول، درې طالبانو وران کلی پورا ایټمي پاکستاني نشي جوړولی. د څلور کال نفرود دی. او زما دې بدقسمتۍ ته ګوره چې گورنر هم زما، سب پرایم منسټر هم زما، ایم این ای سینیټر هم زما، او یو سکول دپاره د هغوی سه فنډنګ نه. یو د شرم خبره دا ده چې هغه زموږ سیکورټي فورسز په چانده جوړوي، پاکې زما یوت، زما مشران هغوی ته چانده ورکوي، په هغوی باندې کار شروع کړی.
مهمه خبره وکا او غړم چې د هارون صاحب نظر په دیوالم سکول خو نه جوړیږي، وران شوی دی، جوړیږي نه. مهمه پښتنه ده چې د سکول وران شوی ولې دی صاحبزاده صاحب؟
نو دغه مهمه پښتنه هم ده، یوازې سکول نه دی وران شوی، د فاټا ما مخکې خبره وکړه. سلويخ زره به ګناه خلکو وینم پکې توی شوی، ماشومان، زنانا، بوډاګان، 50 لکه خلک د خپل کورونو نم به کور شوی.
یعنی
دا نه ما سکول نه جمعات لکه سکولم دا ټول یو یو سکول نه وران شوی، لکه ټول قبایلی فټای کندر دا چا وکړه دا ولې وکړه دا تاته معلومه ده، ماته معلومه ده.
یعنی دا په دې ټوله تباهي چې وران دي دا یو انتقامي کار
نه. زه سکول خدس نه یم، وام یوازې سکول نه دی وران، فاټا ټول کندر کندر دی. سکول وران دی، اسپیټال وران دی، جمعات وران دی، مدرسه وران دی، بازار وران دی، کلی وران دی، بازار ارس وران دی. او وینم ته شوې ده
دا حالات او حصہ ده
وینم ته شوې ده ارس ګم دي. او په دې هر څه باندې خلکو د ډالرو کاروبار کړی دی، د مظلوم قبایلو په وینو باندې، په تباهي او بربادي باندې. زمونږ یو نسل یو سکول نه دوران، زمنګ یو نسل د تعلیم نه محروم پاتې شو. 15 کال مونږ په خیمو کې تیر کړو، 15 کال چې یو طالب علم د سکول او د کالج مخ ویني نو هغه زمنګ یو نسل.
سلام سی، ډیره مهمه خبره او هغه تاسو نو کوم کډیر لند راته وای، چې د پروګرام شیبي بالکل پر لندې دو دي. تاسو د خلکو د بې کور کېدو خبره وکا، او زه به یو بل خبره مو کوم چې په باجوړ کې د زنانو د لپاره سمره دا وار موقع برابر دي چې اغي ووټ واچي، او کوم خلک چې بې کور دي د اغي د لپاره س تنظیم شوه کنه؟
بیکور خلکو دپاره خو مونږ یو کوشش کړی و، خبرم کړی و، نو شوی دی. دا ځلا زموږ خو صرف په جلوزو کې لکه چې کم آی ڈی فیس دي لږ غوندې خلک پاتې، هغوی دپاره پولنګ سټیشن ورکوي، باقي چې د باقي علاقو دي هغوی ته عمر کوي. د باړې خلک
یعنی تاسو هغه انتظامات هم رضای؟
بالکل جی، هغوی ته هغه
سفر کار دی
جی، مونږ هم ته بالکل رضای.
او دا زنانو
دا 65 سال نه شوي کول فکار دی، یو کال دی ته نورم انتظار وکړي چې حالات درست شي. مونږ هم غواړو چې راشي، خو کوس راوځي نو دی چې حالات نه ټیک. زمونږ مخ کې دی مونږ ته چې حالات خراب دي، چې حالات خراب دي مزید خرابول طرف ته.
یعنی تاسو خوشبین نه یی چې د زنا ووټ
زمام شي بیا یو ته انتظار وشي 5 سال نه پول شوی، یو کال دی بیا پول
عملی مشکل شته.
صحیح صحیح عملی مشکل صحیح. سید رحمان صاحب، تاسو هم دا نظر لري چې زنانو د ووټونو اچولو پاړه؟
نو زمنګ نظر تقریبا د ټولو یو دی، ځکه چې زمنګ علاقې و دا زمنګ ستونزې یوي دي. موږ په ټول حالات باندې پویږو چې دلته واستیک دا چې زمنګ خدا غواړو چې زنانه دې هم د ووټې سره برخه جوړ شي، هغه دې ووټونه واچي. خو حالات د سیدي چې حالات او تقاضا د سیدي چې مرد څونه مرد حضرات دي هغه ته د پروټیکشن نشته. نو خاص کر چې بیا زنانه راوځي داغو پروټیکشن بسوک کوي، نو مسالې ډېرې زیاتې دي او څه قبایلي ستونزې هم دي چې هغه خلک نه خوښوي چې یاره زنانه دې لاړې شي او هغه دې پروټیکشن کې سوا.
صحیح صحیح. سید رحمان صاحب، یعنی تاسو وایئ چې حالات نه دي برابر چې هلته زنانه ووټونه واچوي، او خوشبینه نه یې چې هلته به زنانه ووټونه واچوي. اخیری پوښتنه لرم تاسو نه، درې وړو مېلمنو نه به هم دغه یوه پوښتنه، بلکې پوښتنه نه، دا یو ستاسو نظر دی که بالکل لنډ راته په یو څو ټکو کې ووایئ. سید رحمان صاحب، د باجوړ ایجنسی د هلکا ان درې سلوېختم خلک تاسو ته ولې ووټ درکې؟ داسې تاسو تاسو څه د غی د پاره کول غواړي چې هغه نور چا نه دی کړی؟
هغه به موږ ته وټ په دې وجه راکوي چې موږ یو سیاسي سوچ لرو، موږ د دې علاقې د پاره د ترقۍ سوچ لرو، چې یاره زموږ څونه تعلیم یافته نوجوانان دي، هغه بېروزګاره ګرځي، هغو ته د اوسه پورې نوکریانې نه ملاویږي. نو چې چېرته سیاسي خلک راشي، هغه به د دوی پنډونه هم نه خرابوي او هغه به د دوی نوکری هم نه خرڅوي او هغو ته به خپل حق په صحیح طریقه ملاویږي. نو دا خلک پوهېږي چې هره کله سیاسي سړی راشي، نو هغه به زما حق نه ضایع کوي، د دې وجه نه سیاسي خلکو ته خلک ووټ ورکوي.
صحیح صحیح. ګلظفر صاحب،
د یو نوي او پلاهي اسلامي مملکت د فرج
ان شاء الله مونږ به قبایلو ته امن ورکو، عدل او انصاف به ورکو، خوشحالي او ترقی او دغوی ټول انساني او آئینی او قانوني حقوق به ورکو ان شاء الله.
ډیره زیاته مننه ستاسو درې وړو میلمنو نه اوریدونکو. نن مونږ سره د مشال ریډیو په دې پروګرام کې د باجوړ د حلقہ انې درې سلويختم امیدوارانو، صاحبزاده هارون رشید صاحب د جماعت اسلامي امیدوارو، او د فاټا د لپاره د جماعت اسلامي امیر دی ګلظفر صاحب د پاکستان تحریک انصاف امیدوارو، او د ټلیفون په لاین باندې مونږ خستو سید رحمان صاحب د پاکستان پیپلز پارټي امیدوارانو. ستاسو درې وړونه یو وار بیا ډیره زیاته مننه. اوریدونکو، سبب هم پدا وخت د باجوړ قبایلی سیمه د حلقہ سلور سلوختم د امیدوارانو سره همستاسو په ستونزو، همستاسو په مسلو، او همستاسو په غوښتنو او ضرورتونو باندې خبرې کوو. پروګرام اوریدل مهیروي تر هغه وخته داود خټک او د مشال ریډیو ټیم ته اجازه ورکړي. وختونه مو په خیر.